ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه و منئ. د دې خبري غړی د سر موضوع د نړیوالو د مهاجرینو د حقونو د مخنیوي د حقونو د خوندیتوب ادارو په پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت باندې دوی ته اندېښنې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب په دې خپرونه کې مراوړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خړومبه خبرونه ګډون به د مشال د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راولپنډای اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښودلې ده. د کورمیشیا او سنی مشرانو د سولې تړون په عملي کولو بحث کړی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو ځل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر خان اپریدی برون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی و او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر اولپنډای او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادره افغانانو ته ورکړي وو. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال نومبر راهیسې تر 8 لکو زیات افغانان هیواد ته ستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا د کورمیشیا او سنی مشرانو په کوارټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګام مشال لیډیو ته وویل چې دواړو خواوو د جنوري په لومړۍ د شوې موافقې پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لاندې عملي شوې. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان ورغزی وایي تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړی 80 کروڑ روپۍ نه دی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشالی ته وویل چې د سولې پر موافقه د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانستو خبره شوې وه. ده وویل د لارو بندېدو د پاره چنار خلک سخت اغیزمن کړي دي او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجي عزتګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دي. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یوه داسې تګلاره جوړوي چې دواړو خواوو ته د منلو وړ وي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ټرانسپورټرانو ټولونو له انتظامیې او امنیتي چارواکو غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دې ورته د ګاډو بارولو او ورڅخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستانه مال لېږدونکي ګاډي مستقیما د پاکستان نورو ښارونو ته ځي چې له وجې د شمالي وزیرستان په بازارونو کې کاروبار اغیزمن شوی دی او هلته د ځایي سوداګرو مالونه خرابیږي. د سوداګرو د ټولنې مشر منصور داوړ بیګا مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
سیول انتظامیه او عسکری انتظامیه ته د 2000 ته مشر د اپیل وکړلو چې په نرت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی ده. د میش هیڅ روزګار نشته. میش ته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ د په نرت وزیرستان باندې شی او 40-50 هزار نوجوانون دغه سه بیروزګار ګرځي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم وایي چې پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې ښه کیږي او نوموړي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هم ګاډي باریږي او ورڅخه مالونه ښکته کیږي. خو هڅه کوي چې دا کار نور هم زیات شي چې په ځایي منډیانو کې کاروبار ښه شي. د غلام خان بندر په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې تړل شوی و. خو ورباندې سوداګري په 2013 زیږیز کال کې بحاله شوه او پاکستاني سوداګر له هغې لارې افغانستان او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره تجارت کوي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې داوه کړې ده. د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فروری پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. آی ایس پی آر دا نه دي ویلي چې وژل شو مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودو. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز داوا نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری پر 1 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو ژوبل کړی. د نوخار اکوړه خټک تاڼۍ پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل فدا حسین نومي پولیس سرتیری له کار وروسته کور ته روان وو چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو په عمري کلي کې پرې برید وکړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. له دې وړاندې د فروری په 3 د خیبر ضلع جمرود سیمه کې هم نامعلومو وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې ساتونکي پولیس اهلکار وجلی وو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو یا کریمینل نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډ په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد اوسني او پخوانی کارکونکو مستقیما له خطر سره مخامخ وي. په فرمان کې په غزا کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکونکو د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې یې شتمنۍ کنګلوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه نور ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وری. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د مهاجرینو نړیوالې ادارې ویان قیصر افریدی وایي
نو پکار دی چې حکومت ردی لپاره یو ټایم فریم دغه کړي. په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پاړه باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي
ایا مې رحمت کریم چې دلته پر آئین باندې عمل کیږي. دلته به اړه اداره د آئین دلاندې په خپل دایره احتیاط خپل کار کوي. یو اداره به خپل ځای مداخلت نه کوي. خارجه پالیسي به بدلوي.
ټیک ټاک هغه ټولنیزه شبکه ده چې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو کې پی خلک خپل ویډیوګانې پوسټ کوي. په پاکستان کې ولې د دې معیار ډیر خراب دی؟
دا کنزل سٹارٹ کړي بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چدیږي چې کم کس غلط خبرې کوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا تاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه پیل کوو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لرول پندای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو اندېښنه خولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په سنیدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخام خولې شي. افغان کډوال وای نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پایه د اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان طبیعت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولیږدوي. شبیر احمد جان پی نور تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پیوار کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب لا مشال لیډو ته د فبرورۍ پښ وایي
موږ دا تشویش کوو چې د یو خدای چې هغه خلک د ډېرو مودې نه چې کوم اوسېږي ظاهره ده چې هغه دومره زر نه شي کوی چې دلته نه اسلام آباد نه یا د پینډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کړي. په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نه شي تللی، چې هغه میوزیشنز دي، جرنلستان دي، هیومن رایټ اکټیویسټ دي، ریلیجیس ماینورټیز دي، ایتنیک ماینورټیز دي، یا یوازې زنانه دي چې تېر حکومتونو سره کار کړی، یا نور داسې خلک دي چې هغوی دا ګڼي که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو د هغوی ژوند ته خطر کېدی شي. په دې حوالې سره د یونیسیار په 2021 کې هم یو اډوایزري جاری کړی و، ټولو هیوادونو ته ویلي وو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتیري نو باید چې هغوی بیرته افغانستان ته ونه لیږلی شي.
تیر کال نومبر میاشت په اخره لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي وو چې بې اسنادو کډوال نشي کولی چې اسلام آباد کې پاتې شي، نو په نتیجه کې په 100 افغان کډوال نیول شوي وو او د یونیسیار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لیږدول شوي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه، زنانه او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید آغا مشال لیړو ته وایي چې د کلونو راسي اسلام آباد پنډه کې افغان کډوال سره د اسنادو میشت دي، روزګارونه لري، استوګن لري او د بچو سبقونه دي، نو سرنګ کولی شي چې سمدستي د هر څه پریک دي.
د سلویخ کال په اسلام آباد کې تیر کړی دي او غیر ته سرمایه گذاري کړی ده، کورونا میشت دي، عدد شوي دي او د دې خارونو نه وباسي او څوک افغانستان ته شړي، نو د زمنګ دا ایرم ده چې دا معامله به کیفیت هم راغځيږي. ځان ته پنډي اسلام آباد نه دی، نو کومنګ نه پریدي دلته دا درې میشت او څلور میشت داسې باني کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پریدي. موږ د مستقیما جواب کی چې موږ انشار دې موږ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکي، هغه دې موږ ترا کی فیکا 0 روپے چې موږ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې لک پندو ته زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي، خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټ شمیره کې ترې پاکستانیان هم غیزمن شي. د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوایي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي، نو د دوی په روزګار باندې ډېر اثرات پریوتی دي. ولې چې دغه خلک راځي سار وختي، دوی دلته مالونه اخلي، دوی دیاړیانې کوي، دوی مزدوریانې کوي، رډې لګي، دوی کې رجسټر خلک هم شته. خو دغه یو خوف او حراس د دوی په زړه کې دی چې یاره اعلان خو شوی دی، اسې نه چې ما دی ټی نه اوچت نه کیږي، ما په لاره اوچت نه کیږي. انویسټمنټ چې کوم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات دلته کې کړی دی، نو بېپاریان حضرات پکې دي، ډرایوران حضرات پکې دي، د افغانستان نه کومې ټریلې راځي، کوم گاڑی راځي، نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یاره مطلب زه ناستم دی ځای کې، اسې نه چې مسله راته پېښ نه شي، ما پکې څوک اوچت نه کیږي.
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لکه افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډه اسلام آباد ته هم تللي دي. یونیسیر وایي 13 سلویختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړې او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي. دین وړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوزل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوارت تا. په کوارت کې د کورمه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټه د سولې موافقه پر پاتې برخو بحث شوې ده. د سنیانو مشران وایي تر اوسه لسیمی د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وایي چې تر هغه تر هر څه مخکې دې تړل لارې بیا پرانستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې ورستو مشال ریډیو ته ویل چې د موافقه ټولې برخې به عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کرنلاړه جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. تاریخ ورغزی په تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمه شیاسونی مشرانو ترمن د امن وایده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوه. د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر 6 فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د موایده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو، خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې خودلی دا. او رگزی زیاتوی د جرکی مخیتا پا بگن د شوی یرغل پر وقت اولیدلو نقصانونو ازالا دا کدلو خبره هم راوړی دا
بازار کې دکانونه غټ تعداد کې په سهولو تعداد کې غسوی دي دکانونه او کورونه سوی دي خلکونه ډسپلیس سوی دي نو هغه دپاره مو ډېر په یعنی شدت سره اهلي سناتو دا مطالبه وکړه چې هغې ته 60 کروڑ روپۍ راغلي دي 60 کروڑه هغه 60 کروڑه روپۍ چې کومې دي هغه په کار دادې څه بګن خلکو ته حواله شي څه د بګن صفا شي جوړ شي دکانونه جوړ شي کورونه جوړ شي خلک دي ته آماده شي څنګه راشي.
د کورمی شیسونی مشرانو ترمنځ د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا سلو نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. که څه هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی خو هغه عمل هم د مقامي مشرانو تر مخه ډېر په سستۍ دی. د شیعهګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولي خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کېږي.
تیلو کمای دی هر څه کمای دی چې کله داش وینه سرکار نشي پر کولی یا مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې په رئیسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دي هغه پارچینار ته نشي تللی او پارچینار کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی بهر ملکو ته نشي تللی نو چې دا شوینه مکمل نه وي شوي او پارچینار بازار ډک نه وي شوی شوی خود دونشته آیا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وسلې والا خبره مو مخته کړو.
بلخوا د سرکاري جرګې غړی حاجي عزت ګل مشال رډیو ته ویلي که څه هم سنیانو دا موقف ته چلارې نه دي تړلې خو پر مندوریو سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادي غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي چې د هغې لپاره حکومت د 60 کروڑ روپو اعلان کړی. حاجي عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو په ړنګولو کار شروع دی همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي خو غواړي چې یو داسې لای عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي چې د پښتنو پر سیمو د مفاداتو جنگ مسلط ته نوموړي پرون په کوهاټ کې د عدم تشدد د فلسفې لاروي باچا خان او د ګوند د پخواني مشر ولی خان د تلین غونډې ته په وینا کې وویل چې ریاست باید د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره په بشپړ ډول عملي کړي. د خیبر پښتونخوا پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې بې له توپیرا د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي. تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوی. ځینې قوتونو په بیلابیلو طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. نوموړي د فبروري په 6 په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د ښو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخالف مخالفت کوي باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړه عملی شي.
اندرونی پالیسی با بدلی او دې چې وایي د شتګردې خاتمه کوم نو بیا په شتګر کې ګډ او پېډ نشته دا نه چې ستا سړی د شتګردې کې نو خړې او چې بل سړی کې نه د شتګر ته شتګردې
نوموړي په خپل وینا کې وویل کورمی ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ناامني زیاته شوې چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو وار بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجنګ و چې د چاته د کورمی د خاورې ضرورت کېده انسانانو نه هغه ته نشیا پکار دی نه سوري پکار دی هغه بېمانه دی درغل دی هغه ته تشه ځمکه پکار ده شیا سوري به وجنګېږي دوی به شهیدان شي او چې کوم پاتې شي نو هغې به کډو کړي کورمه به خالي شي بس د کار د دښمن کور کار پورښت زما ملګرو په هغه دي کې دا فرقوارانه فسادات نه دي دا ارادتن په دې پیسې لګېدلي دي شیا سوري چې رورولي کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي په هیواد کې کال 2023 کې 852 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بل خوا د خیبر پختونخوا او د پاکستان حکومتونو ترڅنګ د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنری ګړې
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر سلوم ورځ هم نه دی وجل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګل لویه برخه سوځولې ده. دوی وایي د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وجلو هڅه کوي. د مومند ضلع انتظامیه د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال ریډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترګزی پر راپور کې
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګېدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمې اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدماتو ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
اداغینه په شمشا کې د اور لګیدلی و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې بیخوا الزی دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمونږ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسې زلا نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل او اعلانو نه موږ ځې په ځې باندې یو هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي. نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرمه دغه سیمه کې تیر کال په دسمبر کې په ځینو سیمو کې وسلوال هم ښکاره شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته دغه سیمو کې وخت په وخت عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وایي په سیمه کې تر ټولو ښکلی او شین غر د الزیو هغه تلا هم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره به نه یوازې ځنګلي بلکې ځناور هم رشوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولاړ دي خونان دي پکې او چیناران پکې ولاړ دي هغه مکمل تور باندې وسو. کوم چې دلته ځنګلي ځناور دي یا ورشو ده هغه مکمل وسوله او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې مخنیوي وکونو غوور هم دغه شان بل دی
د محمد زله انتظامی او ریسکیو یو ولس دوه بش خو دغه اور مرکولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته له هغې وروسته مو د خوایزۍ او بایزۍ تحصیل بلدیاتي ناظم بسم الله جان سره خبرې وکړې
زما خو بیګا د ډبل ون ډبل ټو سره هم رابطه شوی وو اوس مې سره رابطه شوی وه سار بیا نو ما ته یې وی چې موږ ته اجازه نه ده ملاو شوې چې اجازه ملاو شي زموږ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرون هم خلک ورغلي او د اور د مړ کولو کوششونه شروع کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور دلی اولی دلی شی
اس مشال ریڈیو ته وګي اوریدونکو د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لارو بارولو او ورڅخه د مالخ کته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې ده د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ټولونو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډه ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډی شاړې پرتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوې زیاتېږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي عمر وزیر پی تفصیل لري
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی منډې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي تجارت ته نور پراخ کړل شي
د میش مولینا په منډي شي ورسته شول په کروڑا د نقصان نه دي خلک بیروزګار دي میش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا بانشي چې څنګه په وزیرستان شه مخش لوډینګ ان لوډینګ کې تا اغا شاید شي ریشي ترخم اغا ترانزیت یار دو اغه تا ار قسم سوالات شتا دی میز د ګلم خون په بارډر باندې اغا سوالاتین عبدالله نشتا
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړي منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشتا
وزیرستان بندے روزگار نشتا مشتا دا روزگار بڑھاؤ کو چې دا کیم دا افغانی گاڑی دے پورا دے ٹریڈ کو لوکڑا چی دا لوڈنگ الوڈنگ یہ دے پو نارت وزیرستان بندے 40-50 هزار نوجوانوں داغا
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډۍ یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوی چې د پاکستان افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بلل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسپوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هارت ساوریدلی شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو ځل بیا له راولپنډای او اسلام آباد د افغانانو پر استولو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر خان پردي پرون مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونۍ جرګې ګډونوالو بیګا مشال لیډو ته وویل چې دواړو خواوو د جنورۍ په لومړۍ د شوی موافقې پر هغو نکاتو خبرې وکړي چې لا نه دي عملي شوي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولونو له انتظامیه او امنیتي چارواکو وغوښتل چې پر غلام خان بندر دی ورته د گاډو بارولو او ورڅخه د مالونو ښکته کولو اجازه ورکړي. دوی پرون په میرانشاه کې خبري غونډه ته دا خبره وکړه. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړې ده. د پوسټ د اماډیکو دفتر پرون په بیان کې دا داوا کړې خو مشال ریډیو یې په آزاد توګه د دې دعوی پخلی نشي کولی. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې نن د فروری په 5 وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کارکوونکو ساتونکي پولیس والا په ډزو جوبل کړی. د نوخار د اکوړه خټک تانی پولیسو چارواکو د دې پیښې مشال ریډیو ته پخلی کړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د نړیوال د جرمونو عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایی فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلند په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخ دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګري اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي. د پاکستان، نیوزیلند او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ سبا پیلېږي. تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز موریدو. اوس د خبرونې په لور راځو. فرانس اوکراین ته میراج $2000 جنگی الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته د ورکل شو الوتکو شمیر معلوم نه دی خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي ویلي لدی سره به د هیواد د امنیت لا ټینګ شي. فرانس دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روس او اوکراین ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تکل دی. فریدا سیال د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې اوري.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگی الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د میراج جنگی الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي. خو هغه په دې اړه چې څومره جنگی الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري 24 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا غواړي چې کیف پر اتلونکو میاشتو کې له روس سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنون کې وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او پسو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پای ته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یوه توده او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون وروسته هم ترسره کېدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو یې د خبرو میز ته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوه میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه وی دا د روسي په حق تللې شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو پوهان نظر لري چې هغه په خنۍ دا خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلینسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوې وي. زیلینسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلینسکي هم دغه خبرې د فروری په 16 د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلینسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دو شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلینسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلینسکي ورته ماتې ورکړې وه او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړي او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوهه او په انډیانا ریاست کې د بال سټریټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلینسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه یې د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي خو د جګړې 4 کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي نو د زیلینسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز دري چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي 2 کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلینسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2024 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلینسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
دا مشال رادیو
تزمشا لیډیو ته وګی. په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. سفارت د فروری په 15مه په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له وجې اړ شوی چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکی او د طالبانو د حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقرا کې به سیاسي استاد کار کوي. یوې خبرې سرچینې پرون د نوم نه خولو په شرط مشالې جوته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریدا سیال په نور تفصیل لري.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځم به پورز رسمن د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای تر رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسیون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چې نه غوښتنلو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. ومو غختل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د استرالیا د بشري مرستو ټولنې په خوست کې له 500 بي ځای شوو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو د جمی د توکو مرسته کړې. منتظمین وایي چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیمایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي او نور داخلي بې ځای شوي خلک دي. دوی وایي پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه، د سونګ توکي او جامې ورکړې. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې په خوست کې تر 6000 زیاتې کډوالې کورنۍ میشته دي چې اقتصادي حالت یې کمزورې دی. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال رډو ته وویل
مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 25 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 5 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ ده او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور کې څنګه مرسته وشو، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورتلی کړی دلی دی، مهاجر روغلي دي، څه نه لري، نور رحمال نه تمبول ردار خلک ته پیوا کټه دود وکړي دي. نیک مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشو، د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب راشي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچېرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مو دا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبان دي، بې کوره دي، بې قسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي.
په خوست کې مېش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد نوی راستنی شوی مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ارزونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډول مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته وویل د دې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغېزمنېږي. تر هغې وروسته دا چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روژې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریل وځنډولې. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصده ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې دلیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ شو، انډیکیټ دی اټومیټیکلی لیټ شو. یونیسو چې کم دی نو ډیری یونیسا هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې اگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر سبدرعلي په دغه مهال ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اخیستل کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
چې د څومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دې کمیټې دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نو دا 5 مارچ یو دا دغه کمیټې فیصله چې په ټول پاکستان کې به د بورډز امتحان چي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صبح تی وځي نو هغه سیزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ډېر ټول چې د امتحانونو رسته کېدو سره به پز دکونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزي.
اوس چې مزید پدې کې وخت یې
کیږي سره معصوم چې دی هغه مینټلی اور ٹارچر کیږي هغه ځان تخپل یو ایم خو دی لګوس پرس کده معصوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د ایف ایس سی لپاره تیاری کوي مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې ایڈمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي نو دا پلاننګ چې دی دا غو مطلب دا خراب شي
د خیبر پختونخوا حکومت د فروری په 15 نیټه د روجې میاشتې لوجې د 9 او 10 سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ په هغه اړه باندې پریس ریلیز جاری کړي په تازه خبري غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تزمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو قسم ټولنی در رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او د خپل رائے د اظهار تر څنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځیدلې ده خو پر دغه شبکو نه در لرونکي ځینې پوهان وای چې پر فیسبوک انستګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور روایت او اخلاقیات خیال نه ساتي چې لوجه نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري پوهان وای په کار د چټونی درسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکړول شي په دې نور حال لپاره خبره زموږ خبريال خالدان یاد راکوي چې د ټیک ټاک د وی کارون کی په غک پیلېږي
لسمه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کین دا کنزل سٹارټ کړی بیا کنزلو دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکثر وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل چترینا دیتا گٹا ہم کی دلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولی شی
پہلا منت کی تیما تقریباً 80-90 دغشان اباسری بیا ما ہر ویک 50-60,000 اباسری دا ٹک ٹاک لائیو نا خو چکل رو رو ٹک ٹاک بیا پا پاکستان کی خلکو تپتو لگی دا بیا خلکو سیمون رو رو دا بہر نو آغا سیمون بوا چول بیا خلق لائیو رات لل جو سمرا پا ٹک ٹاک کی خلق زیادی دل نو خلکو پا کین دا کنزل سٹارٹ کری بیا کنزلو دا وجہ دا چھے نن سوا پا ٹک ٹاک کی آغا کس چلی گی چکم کس غلط خبری گئی
دا شانگلی سیمی دا رسنو یو فال افسر افغان وائی لبدا مرغا پا اسنی وقت کی چھے پا ٹک ٹاک کی کم جبا کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده
د دې چونکه دغه کنزل مارو تا یا دې چې کم سزاګانه ورکه پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته اوس پکې جبه ورکو تاسو یقین کوي هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزل ماري دا ماشوم دا غنه یو لس درجه پر کنزلو کی هم دغه ټک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیزې رسنۍ دي مونږ ډېر په ساحوتو کارولی شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلی شو
د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړی و چې تر مخې دې هېواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمېر 9.1 کروڑ ده همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمېر 15.4 کروڑ ده ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 22% خزی دی د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دی وائی وائی ٹولنیز رسنائی د ٹولنے پر مختک دا پارا و کارولی شی
دا پیشان زمانگا چکم اخلاقی اقدار دی دا بالکل لاغی پزد عمل لے دا پر ٹک ٹاک مانے غوارم چے پدے لڑکے قانون سازی ہو شی او دا غی قانون سازی پزرے بانے دی مخا انہی ولی شی
دا ٹولنیز و رسنو فعالان وائی سوشل میڈیا نہ صرف دا خبر و اترو او درائے د اظهار یو ارزان ذریعہ دا بلکې د دې د لاري اولس کی پوها راوستو سره سره ګټي هم تر لاسه کیدلې شي خال دانیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ټاکل شوی د کرکټ چمپیونز ټرافي سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شي او د مارچ تر 9 نیټې پورې په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې دوام وکړي په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې اورو
دا شیبی د هغه وخت چې کله پاکستان په 2010 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیونز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي
د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلادیش او په گروپ بی کې افغانستان، آسٹریلیا، انگلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربی اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربی اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامېږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادي شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چیمپیئنز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي.
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چیمپیئنز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډل ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وایي د هند لوبډلا پردی له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د اتلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چیمپیئنز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئله و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دی شي اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راؤنډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترین اته لوبډلې په چیمپیئنز ټرافی کې لوبېږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چیمپیئنز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیزه نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق اتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهمو سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 23 به له آسټرالیا سره لوبېږي. د چیمپیئنز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چیمپیئنز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیم فائنل میچونو ته وځي. لومړی سیم فائنل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 15 وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فائنل لوبه وي.
158 India blown away in the final and it's Pakistan who are through over the line. Massive win, great scenes.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووهلس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېد.